سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاستوایم. تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په ولسي جرګه کې نن اووه نوماند وزیرانو او یوه نوماند رئیس ته د رایې ورکونې پروسه ترسره شوه، خو د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ایراني اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ښځو د چارو وزارت ته نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته نوماند طاهر زهیر ونه شو کړی چې 133 رایه چې د باور لپاره اړینې وي ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو. ولسي جرګې نن د 5 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رای ورکړې. په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي 15 ته ورسید. کابینه 43 وزیران لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې په روند دی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمیزو چارواکو په دې برید کې د 10 پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړی او ویلي دي چې هغه له خپلو اوو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په عالي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در یک حمله
دفاع وزارت په پرونی برید کې د یوازې 10 سرتیرو وژل کېدل او نور ټپي کېدل تایید کړي دي. د غبرید مسولیت تر اوسه چا یو کومې ډلې نه ده اخیستې. له غزنی په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل کېدل. د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو په شاوخوا 10 طالبان واکمن دي. د ایرانی اټومي ساينس پوه محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شوه. فخریزاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوځي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسولیت پر اسرائیل اچولی ووژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخریزاده غچ واخلي، خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې په دوه ترافیکي پیښو کې له 100 زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. تیره شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینی بوس او پرخښتو بار د یوې لارې ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شول. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خرابې لارې، زاړه موټر او د ډریورانو لخوا ترافیکي مقررات نه پاملرنه لري. دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیګ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې مشر د عربي ټولنې اوبخې عمومي منشي احمد ابوالغیظ پرون یکشنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې ویلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د هغوی د لاسرسي په چارو کې اوږه په اوږه دریږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 400,000 زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کېږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24 د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي وو بایدن ته د لیکت پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري. بایدن به د جنوري په 20 نیټه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د برتانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین له پیلولو مخکې 2,200,000 نور واکسین هم برابر کړي. برتانیا چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ ډېرې مړینې لري، نن دوشنبه وویل هیله لري چې د کورونا واکسین په پیلېدو کې د نړۍ لومړنی هیواد شي. برتانیا کې چې 18 میلیونه نفوس لري، تر اوسه له 8,500 زیات کسان کورونا مړه کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسی جرګې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې پروسه تر سره کړه.
امروز رای گیری کاندیدوزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاری شان از بارگاه خداوند آرزو می نماید.
خب دې ډله کې د حسینه صافی ردیدو چې د خزو وزارت لپاره کاندیدا و غن خبرګونونه پارولې په ډاړه راپور درته لرو. د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو ډیر وخت وزي، خو تر اوسه هم چارواکي نه دي توانېدلي چې اصلي عامل د هغه د وژنې اصلي عامل پیدا کړي. خبريالان په ډاړه اندیښمن دي. له هغې ډلې رحیم ګل نیازمن.
زمون غوښتنه د رئیس جمهور نامدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس تخکاره شي.
او د بریتانیا څخه هم تاسو راپور لرو چې هلته د کووید 19 پر ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه تولید شوي او په خلکو باندې به وویشل شي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. په ولسی جرګه کې نن وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه ترسره شوه. له دې ډلې کاندیدانو یوازې دوو نوماند وزیرانو، د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زوهر، د باور رای وانخیستې. د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې حسینه صافی په خپله وړتیا تر دې ځایه رسېدلې وه. فیروزه عزیزی د ولسی جرګې نننۍ د رای ورکونې بهیر تعقیب کړی او همدا شېبه له کابله له موږ سره په دې اړه باندې جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان ولسی جرګې نن 15 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د باور رای ورکړې. د ښار جوړونې وزارت ته نوماند محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نوماند نور رحمان خلاقی، ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی، ټولګټ وزارت ته نومان نجیب الله یمین، او د افغانستان د ملي امنیت سیاست عمومي البته ریاست ته نومان احمد ضیا سراج، هغه کسان و چې د ولسی جرګې له لوري د باور یا د تایید رایې ترلاسه کړې. خو د ښځو چارو وزارت ته نومان د حسینه ساپۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایې ترلاسه کړي. همدارنګه ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغه څرګندونو وروسته چې د جنیوا کنفرانس په څنډه کې وکړي او دغه جرګې ځینې غړي یې فساد تورن کړل، نومان وزیرانو ته د رای ورکولو د بهیر د 5 ورځو لپاره درېدلی و. له هغه وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ بیرته پیل کړه. خو د دغه نوماند وزیرانو په ډله کې وزینې خزه نومانده حسینه صافی چې د خزو وزارت لپاره نومانده و، د رایو د شمیرنې په برخه شمیرنه یې له اعتراضونو سره مخ شوه.
محترمه حسینه صافی، نامزد وزیر وزارت امور زنان، با کسب 119 رای تایید، 94 رای رد، 21 رای سفید و 4 رای باطل، متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود راه نیافتم.
د اغلی حسینه صافی پر د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمرا حمیدی د حسینه صافی پر د دو باندې تند خبرګون کولای، هغه ویلی چې حسینه صافی باید تخپل وړتیا البته مختره غلی ونه د دې خبر د پارلمان درایو په خستلو باندې. اخو د خزو د حقونو بل فعالې اسیلا ورتک هم ویلي چې د حسینه صافی ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی. هغه په ولسمشر غنی او نورو چارواکو غږ کړ چې با صافی د خزو د سرپرست وزیر په توګه خپل ځای کې پاتې شي. ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې چې د ټکنالوژي او مخابراتو لوړو زده کړو، مالي بهرنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو، ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلی او سوداګرۍ او پانګونې چارو لپاره وزیران وټاکل.
مننه مننه فیروزه عزیزی ول کابل له مکسر خبري کولی وی ویل چې نن وونه ماند وزیرانو او یوونه ماند رئیس د باور رای لپاره صندوقونه خودل شو. لا غیډلې یوازې دوونه ماند وزیرانو د خزو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعات او فرهنګ نو ماند وزیر طاهر زویر رای وانه خستې، پات نورو کاندید وزیرانو نو ماند رئیس رای واخیستل. تر دې مخکې هم لسو کاندید وزیرانو رای اخیستې وي چې په دې سره ټول ټال شپارس نوماند وزیرانو د باور رای اخیستې دي. البته 15 نوماند وزیرانو د باور رای اخیستې، تر دې دمه سبا ته به 5 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي. په دې ارتباط د افغانستان د ولسی جرګې له غړي اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو. میرمن کډوخیل، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست، حاضر شوي خبرې را سره وکړي. ټینګار دا و چې واړه او با تجربه کاندیدانو ته د رای ورکړل شي، خلکو هم دغه توقع درلوده، دغه کار څومره شوی دی ستاسو په نظر؟
خب حضرت، متاسفانه چې په پارلمان کې همیشان عادي سیاسي برخوردونه کېږي په اساس وړتیا کله هم تصمیم نه ده نیول شوی، ځکه چې تر ډېر د وړ کسان دي چې رایې اعتماد نه ده اخیستی، او ځینې کسان چې واقعا ځینې وخت د سیاسي مصلحتونو په حساب باندې کاږل شوي، متاسفانه هغوی رایې اخیستې ده. چې ځینې مسایل دي چې واقعا په د پارلمان په تصمیمو کې لاس لري یا رول لري، باید په دې باندې پوه شو چې متاسفانه دا سیاسي اختلافات، کله تنظیمي اختلافات، کله هم جنسیتي تعصب، کمپین مسله، دغه ټول هغه مسایل دي چې په د ځینو وکیل صاحبانو په تصامیم باندې اغیزه لري چې متاسفانه نن بیا هم دیو خودله. خو راځي د حسینې صافی
په ارتباط اغلی کډوخیل، زه غواړم د اغلی صافی په ارتباط خبرې زلرم. اغلی تاسو پوښتم یو څه بل مخکې لدی چې د حسینې صافی په اړه باندې پوښتنه وکم، چې څه فکر کوئ دوی چې اوس رایې اخیستي او تاسو مو ویل چې ځینو یې دا وړتیا نه و، د تاسو خبره هغه پروګرامونه چې دوی تشریح کړي، یعنی هغه به پاتې کیږي، ضربه اصلا خلکو ته رسیږي، ستاسو په نظر څنګه؟
خو په هر صورت امیدوارم چې وکیلان بالاخره د سنجیده او برخورد وکړي. هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی و چې ولتګان شوي، باید هغه تعقیب لپاره باید خپل هغه ستراتیژیانې بیان کړي چې څنګه تعقیب پلي کوي، او د هغه پلي کېدو ارزیابي باید هم وشي. متاسفانه کله کله نه کېږي،
خا د اغلی حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې د خزو د چارو کاندید وزیر و د تاسو نظر څه دی؟ ځکه چې ډیر خبرګونونه یې پارولی دي او محدود کاندید وزیرانو وي، یعنی یوازې دوه کاندید وزیر تر اوسه پورې معرفي شوي وي چې یوې رایه وګټله او دا دویمه کاندید وزیره چې نن یې رایه وانخیسته، څه فکر کوئ چې ولې اغلی حسینه بریالی نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د جذب ستیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د ښځو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسنی باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کور ته نه ده تللی ورغلی او له هغوی نه یې مستقیم غوښتنه ده کړې چې دا انصافا درسته نه ده چې باید یو چا وړتیا ته وګوري، د هغه پروګرامو ته وګوري، د هغه پخوانۍ تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو نوماند وزیر راشه دی یو وکیل کورته او د درای لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعت په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دا خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ما ته ویل شوي نه دي، نو د هغه وظیفانه ستا کور ته راشه، کله ته باید مغل ته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په د هغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسنی په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات صحیح شو، سبب معلوم یې چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وې چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي دي بل کاندي او ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښوده چې موږ په دغه د رایې ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصولو له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کې ښودل کېږي، که سواد شعی بلل کېږي، که یو خط تشکیل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي، نو کله چې اصولي په بازه په مقابل کې عکس العمل ښودلی د هغه لاس رایې باطله کړه، بلکې چې هغه رایې زیاتې کامیاب شو، خو یو تعداد کسان جګ شو انتقام له حسنه صافۍ څخه واخیستل او د هغې رایې په باطلو کې حساب کړی دي. چبنګ یې مېرمانو په هغه لپاره اچ راځي کوم کې کو دو بل اخره چې دا به حساب شي دوباره د حسنی رئیس سبا دوباره تکرار حسابيږي او ډېرو بدوارو چې مېرمن حسنا صافي به بیا له اعلان شي.
ډیره مننه کوم شینکی کډو خیل په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاذي لمک سره خبري وکړلې، مننه کوم. تر نن ولسی جرګي وو نوماند وزیرانو او یو کاندید رئیس ته د باور یا عدم باور رای او لپاره پروسه تر سره کړل. ریډلې یوازې حسین صافی او د اطلاعات او فرهنګ نوماند وزیر ونتوانېدل چې باور رای واخلي. د حسین صافی رای به لکه څنګه چې اغلی کډو خیل ویل سبا ته بیا له سره شمیرل کېږي. البته د ښځو په ولسی جرګه کې د ښځو د لخوا دا غوښتنه مطرح شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیلابیل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د قضیه د جدید څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خواشینی کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایبیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی چارواکی د دایی د قتل په تړاو نیولی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیه ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحیې د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخشه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنېسته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا خره میاشتې پر 9 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانی خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف د همدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه د دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه مامدا ده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی، د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژنې او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنی شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورس په ورس خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پورې کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته یې نور جزئیات ورنه کړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دي واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دي کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم ورشو بلخ ته، زموږ خبریال مجیب حبیبزی له بلخه یو راپور را لېږلی دی په دې ارتباط چې جنگ جګړو افغانستان او افغانان ډېر ځپلي دي او دوی په ځینو ناروغیو له هغې ډلې رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، خو ارواپوهان ټینګار کوي چې باید خلک د رواني ناروغیو د نجات یا خلاصون لپاره ځینې لارې چارې ولټوي. دا چې څنګه مجیب حبیبزی په بلخ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړي او همدارنګه کارپوهانو سره هم غږېدلی او دا راپور یې را لېږلی.
جګړه او تاوتریخوالی اکثرا له غم، روحي فشار او منفي اندونو سره خوا لګوي. همدارنګه د انفجار، انتحار او وژنې خبرونه هم په ډیر سرعت سره په واقعي او مجازي نړۍ کې لاس په لاس کیږي. څو ورځې د مخه د ګالوب نړیوالې مؤسسې د یوې نظر پوښتنې د پایلو په خبرولو سره افغانستان د پرله پسې درېیم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد ښوولی. خو له دې سره سره آیا د ښې راتلونکي لپاره د هیله مند کېدو او مثبت انګیرنې موقع شته؟ 38 کلن محمد پرویز د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ټکسي چلوونکی دی. هغه وایي چې د جګړې او بدبختۍ په شتون سره سره بیا هم سوله ییزې راتلونکي ته باید هیله ولرو.
خود مو د جنگ کلان شدیم، اولادای مو پیلن د جنگ
خپلا په جګړه کې لوی شوی یو او زموږ ماشومان هم په جګړه کې لویږي. خو زما شخصي اند دا دی چې منفي فکر ونه کړو، یو ورځ نه یو ورځ به سوله راشي او سوله راتلونکی ده.
22 کلن محمد یوسف د مزار شریف ښار په کفایت مارکیټ کې د صرافۍ هټۍ لري. د هغه په خبره سربیره پر دې چې افغانستان لا دوامداره وسلوال تشدد او وینې تویونې ځورېږي، خو دا چې نړیواله ټولنه د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده او د تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانانو ملاتړ کوي، دا هیله بښونکې موضوع ده او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت لیدلوری پراخوي.
بودن جامعه جهانی به افغانستان و ادامه حمایت های مالیشان به مردم افغانستان ما را به یک آینده صلح‌آمیز خوشبین می سازد.
اسدالله ضیا د بلخ پوهنتون د ارواح پوهنې څانګې استاد دی. دی وایي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی، بېوزلۍ او د خلکو بې کوره کېدو د افغانستان د عادي وګړو ترمنځ د عصبانیت حس او رواني فشار زیات کړی دی. ښاغلی ضیا وایي چې په داسې یوه حالت کې به مثبت فکر کول سخت کار وي. هغه زیاته کړه،
موږ له ستونزو سره مخ یو، غمونه مزوروي او حتی مرګونې پیښې مو ګواښي، خو موږ باید په دې شرایطو کې هم پر مثبتو څیزونو تمرکز وکړو او هیله مند واوسو. دې ته فکر وکړو او دا ومنو چې په ژوند کې غم او خوښي دواړه شته او انسان د غم په ګاللو خوښیو ته رسیږي.
ښاغلی ضیا روان کړکېچن امنیتي وضعیت او شته تاوتریخوالي ته په پام سره په ټولنه کې د مثبت فکر د پراختیا او له منفي اند څخه د لرې والي لپاره لاندې درې ټکي وړاندیزوي.
اول تربیت خانواده است که شیوه برخوردشان،
لومړی د کورنۍ روزنه ده چې له ماشومانو سره داسې چلند وکړي چې دوی منفي فکرونو ته مخه نه کړي. دویم هم رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره مثبت مسائل هم خبره کړي، او په ټوله کې بیا کورنۍ روزنه، عامه پوهاوی او د مثبت فکر په اړه ډیالوګ کولای شي د مثبت فکر پر وده اغیزناک اوسي.
ډاکټر محمد اشرف روان په بلخ کې د روحي او رواني رنځونو متخصص دی. هغه وایي مثبت فکر کول د ذهن په فعالیت اغیز لري او د رنځونو په وړاندې د انسان د جسمي قوت د لوړوالي ترڅنګ د هغه نفسي اعتماد هم لوړوي. اسدالله ضیا باور لري چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو مساعد شوی فرصت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام تعهد کولی شي چې په ټولنه کې د یوې ښې راتلونکي لپاره مثبت فکر ته وده ورکړي. موجیب حبیب زی، آزادي رادیو، بلخ.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. وسم ورزو روزګان ته. په روزګان کې یو کس په داسې حال کې چې چسپکی یا مقناطیسي ماین په موټر کې هم ځای پر ځای شوی و، وتوانید چې دغه ماین له خپل موټره لرې کړي. دا چې څنګه شریف الله شرافت ته غوږ دو.
که هم د موټر په تیز او زیات سرعت سره چلول زیات خطر لري او زیات وخت د موټر د تیز چلاو له امله په نړۍ کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو په اروزګان ولایت کې بیا برعکس د موټر په زیات سرعت سره چلاو د یو ځوان ژوند وژغورلی. و دیرش کلن سردار ولی چې فیلډر موټر لري او تل موټر په لوړ سرعت سره چلوي، ځکه یې د موټر لوړ سرعت چلول ژوند وژغورلی چې د ده په موټر پسې نامعلومه کسانو چسپکی او یا هم مقناطیسي ماین نښلولی وو څو دی پرې ووژني. خو د ده له لورې د موټر په لوړ سرعت سره چلول د دې لامل سو چې هغه چسپکی ماین د ده له موټره ولویږي او وروسته د ده د موټر له تیرېدو څخه چاودنه وکړي.
ولا
سردار
ولی که څه هم الله جل جلاله وژغورلې یا واده یې پوره سوې نه وه، خو سبب یې د موټر په لوړ سرعت سره چلاو، ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه چسپکي ماینونو د زیات شمیر کسانو ژوند واخیستلی. هغه چې د دولت د پوره هڅو سره سره بیا هم یو شمیر نامعلومه کسان د خلکو د وژلو لپاره دغه چسپکي ماینونه د خلکو تر موټرونو ورلاندې کوي. سردار ولی ته اوس هره ورځ لسګونه کسان چې د دوستان او د وطن خلک دي ورزی او مبارکي ورکوي چې د دغه خطرناک ماین څخه وژغورل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.